دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ساده رډیو یو بل خبرونه کې مار کله کو په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي وسمال د افغانستان په دولس ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړې روانې دي. دا به هم واوري چې د کندوز خلک شکایت کوي وایي څو چې د دې ولایت د خار د شاوخوا نږدې څنډونه وسلوال په شا شوي نه وي پر خار هر وخت برید ګواښ شته. نور رپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. فریبا ظاهر په سټډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې اورو.
په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بدخشان وردوج ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بېرته ونیوله. د پکتیا چارواکي وایي شپږ تنه خبریالان تېر ورځ د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې د طالبانو له لورې تښتول شوي دي او ایران پرمختللو سنتریفیوژونو ته د یورانیمو د ګاز لېږل پیل کړل. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د بدخشان وردوج ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بېرته ونیوله. دغه ولسوالۍ له 2015 کال راهیسې د طالبانو په کنټرول کې وه. د دفاع وزارت مرستیال وایند فواد امان نن ازادي راډیو ته وویل چې د یادې ولسوالۍ د بېرته نیولو په عملیاتو کې د مهمو قوماندانانو په ګډون شاوخوا سل تنه طالبان وژل شوي دي.
خب نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان خوشبختانه امروز موفق شدند که ولسوالی وردوج و بدخشان از کنترل طالب آزاد بسازند و در عملیات هایی که در وردوج و بدخشان راه اندازی شد طالب داخلی و خارجی به شمول خالی فسلدین واری نامنهاد طالب برای بدخشان و یک مسئول نظامی طالب در بدخشان و ده ها قماندان کلیدی و مهمشان کشته شدند. تب نفر در مدت بیشتر از 10 روز که عملیات ما اونجا داشتیم.
شغل یمن زیاته کړه چې بهرنی اتباع تر ډیره د پاکستان او چیچن دي خو طالبان بیا دا ادعاوی رد کړی دي. د دفاع وزارت مرستیال وایند وایي چې د بدخشان ولایت نور ولسوالیو په ځنګړي ډول د کرانو منجان او یمګان ولسوالیو د نیولو لپاره هم عملیات روان دي. په یو بل خبر کې د افغانستان دفاع وزارت په فراه ښار کې د پرونیو عملیاتو پر مهال د یو سلو لسو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبره کوي. د دغه وزارت چارواکي وایي چې په وژل سوي کې د طالبانو مهم غړي شامل دي. دوی وایي خپل عملیات اوس د فراه د ښار څنډو او نورو هغو سیمو ته غځولي چې د وسلوالو مخالفینو له ګواښ سره مخامخ دي. وسلوالو طالبانو د جمعې په شپه پر دغه ښار ډله ییز بریدونه وکړل. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال د روغتیایي مسؤلینو له قبله وایي چې د پرونیو بریدونو پر مهال 19 ملکي وګړي وژل شوي. د طالبانو وایند زبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر پاڼه ادعا کړې چې په دې عملیاتو کې ګڼ شمېر افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي دي خو افغان چارواکي د طالبانو دا ادعا ردوي. د پکتیا چارواکي وایي شپږ تنه خبریالان د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې د طالبانو له لورې تښتول شوي دي. د پکتیا د والي د رسنیو دفتر مسؤول په یوې اعلامې کې ویلي چې دا پېښه پرون مازدیګر د زرمت ولسوالۍ اړوند په سرکۍ سیمه کې سوې ده. اعلامیه زیاتوي دغه خبریالان چې د پکتیکا ولایت دي د یوه روزنیز ورکشاپ لپاره تلل چې د مخالفینو لخوا له موټره کښته شول. د پکتیا چارواکي د طالبانو دا اقدام د بیان د ازادۍ او د رسنیو د ژغ د ولی وه هڅه بولی او د دغه خبریالانو د خوش کېدو لپاره هڅه پیل کړی دي. په یادو کسانو کې د کلید رادیو خبریال خیرالدین زکی، د یارانو رادیو رئیس اسدالله سمیم، د میلمه رادیو خبریال الهام، د ملی رادیو تلویزیون خبریال طارق زکی، د یارانو رادیو د یاران رادیو خبریال وهاب او د پښتون ژغ رادیو خبریال رؤوف زهین شامل دي. د امریکا دفاع وزارت د هغه سرتیری هویت شوډلای چې په وروستۍ پیښه کې په افغانستان کې وژل شو. د یاد وزارت د جمعې ورځې په اعلامیه کې د دغه سرتیری نوم الیس ای باریتو اورتیس شوډل سوی چې د پورتوریکو دی. دغه 34 کلن سرتیری چې د شمالي کارولینا د فورت براک پوځي مرکز غړی وو د پنځمې پرز د کابل په ششترک سیمه کې د په ځان مرګ برید کې وژل شو. په هغه برید کې یو رومانیایي سرتیری او لږ لس افغان ملکي وګړي هم وژل شوي دي. د امریکا دفاع وزارت وایي چې د دې پیښو په اړه پلټنې کوي. طالبانو د یاد برید مسؤلیت منلی دی. ایران پرمختللو سنتریفیوژونو او د هغوی نوی نسل ته د یورانیمو د ګاز لیږل پیل کړل. دا خبره د ایران د اټومي انرژي د سازمان ویان بهروز کمالوندی نن د سپتمبر 8 اعلان کړه. نوموړي ویلي چې ایران په اجرایي چوکاټ کې د 2015 کال اټومي تړون څخه د ده په وینا د خپلو ژمنو د کمولو دریم ګام اخیستی دی. کمالوندی په یوې خبري غونډه کې نن وویل چې ایران اوسمهال نیت نه لري چې د فردو سایت په وضعیت او د اټومي انرژي د نړیوال اژانس په څارنه کې بدلون راولي. نوموړي لویدیځو هیوادونو ته په خطاب کې وویل
تنهای ما بر این استش که اگر قرار باشد در واقع
دوی که هغوی غواړي چې خپلې ژمنې پوره کړي نو موږ به هم خپلې ژمنې پر ځای کړو، خو هر څومره چې مخته ځو شرایط لا سختېږي. اروپایي لوری باید پوه سي چې ډېر وخت نشته. که دوی کوم اقدام ترسره کول غواړي نو باید ژر تر ژره وکړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د چهارشنبه په ماښام ویلي و چې د اټومي ژمنو د کمیدو په برخه کې به یې درېیم ګام ژر تر ژره عملي سي. د ایران دا نوې پریکړه د اروپایي چارواکو له غبرګونونو سره مخامخ سوې ده. په یو بل خبر کې راغلی چې ایرانی خبری آژانسونو نن راپور ورکړی چې د دې هیواد ساحلي ساتونکو په فارس خلیج کې یوه کښتۍ له 12 تنه عملی سره نیولې ده. چارواکي د دې کښتۍ فلیپیني عمله د تیلو په قاچاق تورنوي. اسنا خبری آژانس وایي چې په دې کښتۍ کې 300,000 لیتر ډیزل تیل قاچاقېدل. او د راپورونو له مخې اوکراین او روسیه د یو بل د زندانیانو د تبادلې بهیر پیل کړ. د اوکراین دوو حکومتي چارواکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا موضوع تایید کړه. د دواړو هیوادونو لوړپوړو چارواکو څو میاشتې د زندانیانو د تبادلې په اړه خبرې کړې دي. ځینو رسنیو راپور ورکړی چې احتمالا د اوکراین او روسیې ترمنځ 70 زندانیان تبادله سي. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه ملاحظه رادیو نو اوریدل. دا نور خبرونه هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې کتلی شئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې اوسمهال د افغانستان په 12 ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړې روانې دي.
بیشترین تحرکات طالبا هم در کندوز و بغلان است.
دا د دفاع وزارت وایانده چې څرګندونې به وروسته په یو رپورت کې در واورو چې د افغانستان په تازه امنیتي وضعیت راڅرخي. همدارنګه به دا هم واوري چې د کندوز خلک شکایت کوي او وایي وسلوال طالبان لا هم د ښار په څنډو کې دي او که دغه څنډو په شان شي هر غړی پر دې ښار د بیا حملې امکان شته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي که د شهید ونۍ او شورا په ورځو کې هر چا ولسي وګړو ته مزاحمت وکړ چې دې قانوني چلند به ورسره وکړی شي. په دې موضوع به هم رپورټ واورئ. د تیرونکوټ د خلکو له هغه شکایت نه مو هم خبرو چې وایي مرکزي حکومت ورسره د مور او میرې چلند کوي او د برېښنا بیا چې د افغانستان په نورو ولایتونو کې څومره ده په تیرونکوټ کې تر هغې څو چنده لوړه ده. که وختو ځینې نور رپورټونه هم لرو. همدارنګه په اونیزو پروګرامونو کې حقیقت څه دی او تاند څانګې اورېدلی شئ. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې اوسمهال د افغانستان په 12 ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونه وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړې روانې دي. دا دغه وزارت چارواکي وایي چې افغان ځواکونه په تهاجمي حالت کې دي او د طالبانو لوري د سیمې د نیولو مخه یې ډب کړې. خو د پوځي چارو یو شمېر پوهان او د مشرانو جرګې ځینې غړي وایي چې د هیواد په ځینو سیمو کې طالبان په تهاجمي او افغان ځواکونه په دفاعي حالت کې دي. په اړه یې جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
که څه هم شپږ میاشتې اوړي افغان امنیتي بنسټونو د پسرلني فصل په پیل سره د دولت د مخالفینو د ځپلو په هدف د خالد په نوم د عملیاتو د پیل خبر ورکړ او وی ویل جګړه به د افغان ځواکونو په لاس کې وي، خو اوس لیدل کیږي چې د جګړې لمن لا هم نه ده راټوله سوې او هر ورځ په یو شمېر ولایتونو کې طالبان او افغان ځواکونه په سختو جګړو کې ښکیل دي. د دفاع وزارت په وینا دا مهال لږ تر لږه د افغانستان په 12 ولایتونو کې د افغان پوځیانو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د دفاع وزارت د مسؤلینو په خبره په تیرو 24 ساعتونو کې د فراه، بدخشان، هرات، کندوز، ارزګان، غزنی، بلخ، زابل، پکتیکا، هلمند، کندهار او بغلان ولایتونو کې زیاتې سیمې د جګړې شاهدانې وې. د دغه وزارت مرستیال بیان فواد امان د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه په تهاجمي حالاتو کې دي او د طالبانو له لوري د سیمو د لاندې کولو مخه یې ډب کړې ده. د نوموړي په وینا اوس مهال زیاتې امنیتي ستونزې په کندوز او بغلان کې دي.
بیشترین تحرکات طالبان هم در کندوز او
غوای د طالبانو زیات خوځښتونه په کندوز او بغلان کې دي. موږ د غزاینه په نظر کې لرو او ژربه په بغلان او په لخمړي ښار کې پراخ عملیات پیل سي. لوی ستونزه چې د عملیاتو پر وړاندې پرته ده د ملکي وګړو ته د تلفاتو موضوع ده، ځکه طالبان د خلکو په کورونو کې مرچی نیسي. دغه کار یې په چشمشیر او زمانخیلو سیمو کې کړی. وروسته له هغې چې د بغلان په پلخمري او کندوز باندې د وسلوالو طالبانو حمله په شا وتنبول سوه، د جمعې په ورځ طالبانو بیا د فرا په ښار حمله وکړه. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په فرا کې د طالبانو حمله هم په شا تنبولې ده. د دغه وزارت د مرستیالو بیان په وینا په تیرو 24 ساعتونو کې په 12 ولایتونو کې د 250 په شاوخوا کې طالبان وژل سوي، خو افغان ځواکونو ته د اوختو تلفاتو په اړه څه ونه ویل. په همدې حال کې د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړي د ځینو ولایتونو په ښارونو د طالبانو وروستۍ حملو اندېښمن کړي او ادعا کوي چې طالبان په ډېرو ولایتونو کې په تهاجمي حالات کې دي. د دغه جرګې د دفاعي او امنیتي چارو د کمیسیون رئیس محمد هاشم الکوزي ازادي راډیو ته وویل
کونه وسیلان په دفاعي حالات کې د خپل سنگرونو او د ولایتونو د ولسوالیو د کمابند په دفاعي حالات کې دي. او طالبان چې دي هغه په تاروزي حالات کې دي او ډېرې مسلې چې د دوی په لاس کې دي. او طالبان دغه لاندې راوستلي دي او طالبان په تاروزي حالات کې دي. افغان ځواکونه په دفاعي حالات کې دي، طالبان په تاروزي حالات کې.
له دولسو ولایتونو سره پخوا کې چې په اړه یې د جګړې راپورونه ورکړل سوي، د یو شمېر نورو ولایتونو لکه تخار او فاریاب کې هم جګړې روانې دي. د پوځي مسایلو کارپوه صالح محمد ریګستانی په دې باور ده چې دمګړی طالبان او افغان ځواکونه دواړه په تهاجمي حالات کې دي. هغه وایي زما په نظر د جګړې ابتکار د دواړو خواوو په لاس کې ده. په ځینو ساحاتو کې لکه د بدخشان په جرم او وردوج ولسوالیو کې د جګړې ابتکار د افغان ځواکونو په لاس کې، خو په ځینو نورو ساحو لکه فرا، کندوز، بغلان کې بیا ابتکار د طالبانو په لاس کې ده. نه طالبان او نه هم افغان ځواکونه د دې امکانات لري چې په ټول افغانستان کې تهاجمي عملیات وکړي. که څه هم د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د جګړې ابتکار د افغان ځواکونو په لاس کې دی او تل په تهاجمي حالات کې دي، خو د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان د طالبانو له لوري په کندوز، په لخمري او په دې وروستیو کې په فراه ښار کې تهاجمي عملیاتو ته په کتو د دفاع وزارت څرګندونې ناسمې بولي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. و مو اوریدل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي اوس مهال د افغانستان په 12 ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړې روانې دي. په تیره خبرونه کې مو د فراه ولایت څخه زموږ د خبریال ریپورت واورید چې په دغه ولایت وړ مشپه او پرون ورځ د طالبانو تر بریدونو او جګړو وروسته چې د فراه پر ښار یې له څو لورو حمله کړې وه، نن دغلته وضعیت آرام دی. څومره د مخکې کندوز هم د وسلوالو طالبانو له پراخو بریدونو سره مخ و. که څه هم اوس د کندوز په ښار کې وضعیت عادي دی، خو د کندوز خلک ویره لري چې وسلوال طالبان د ښار په څنډو کې لا هم فعالیت لري او هر وخت د امکان شته چې پر کندوز ښار بیا حمله وشي. په دې اړه به نور تفصیل له کندوز څخه د اجمل آرین په ریپورټ کې واورو.
زای بیرغ بخرین عکس بگیرین به خاطر هفته شهید است.
دوستانو وبخی د اجمل آرین ریپورت وس چمتو دی وړاندې کیږي.
که څه هم د نورو ورځو په توپیر نن شنبه کندوز ښار کې امنیتي وضعیت عادي حالت ته راګرځېدلی دی، ځکه د ډزو غږ نه اورېدل کیږي او خلک پر خپلو ورځنیو چارو بوخت دي. خو د دې ولایت اوسیدونکي شکایت کوي چې لا هم د کندوز ښار له لوړ امنیتي ګواښ سره مخ دی، ځکه وسلوال طالبان د ښار په نږدې څنډو کې فعاله فزیکي حضور لري او که هر وخت وغواړي پر ښار برید کولی شي. د کندوز ښار دو تنو اوسیدونکو ذبیح الله او نور محمد په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل.
تهدیدات ډیر دی اوس هم کم جنس طالبانو نیولو لکه بندر د امام صاحب کې چارخاو ساحه دا دوی په لاس کې ده. سیدارا خدا ساحه کې دوی هر لحظه تهدید خار ته هر لحظه تهدید ده. هیڅ کوم امنیت نه راغلی، خلک په تشویش دي اوس.
حکومت محلي حکومت د کندوز هیڅ توانایي نه لري درته د څه وایم تاسو ته، هیڅ توانایي نه لري چې مدیریت وکړي، دا جنگ رهبري وکړي. رهبري نشته ده تر څو توانېدلی شي طالبان بیرته وکړي، طالبان ته مرجو بلواري.
دوی دغه راز د دې ولایت سیمیز چارواکی د امنیت تامینولو په برخه کې په بیغوری تورنوي او له مرکزی حکومت غواړي چې د کندز امنیتي وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي. په ورته وخت کې د کندز ولایتي شورا د خلکو د شکایتونو په تاییدولو سره وایي چې د سیمیزو چارواکو د ناسم مدیریت له کبله په دغه ولایت کې امنیتي ګواښونه ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دي. د ولایتي شورا مرستیال صفي الله امیري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
البته سیاست فامیلی چرخاو په سیمه کې په شمالي په سیمه کې عملا جنگ ده او د کندز خلک واقعا نگران دي. په دې دلیل باندې نگران دي چې موږ د مرکزی د حکومت وعده ویرې دي چې موږ به د تصفیه کاري حکومت موږ به هغه وخت کې لیوا او بیا فرقه راځي اوس خپل دوی راغله کندز ته هیڅ حکم لنه نه لري.
ښاغلی امیري خبرداری ورکوي که چیرې ډېر ژر د دې ولایت د ښار نږدې څنډې د وسلوالو طالبانو له وجود څخه پاکې نه شي نو ښایي کندز بیا ځلې سقوط وکړي. بلخوا د کندز سیمیز چارواکي بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې د افغان ګډو ځواکونو وسلوالو طالبانو ته کلکه ماتې ورکړې او بیا ځلې دغې ډلې ته د سر پورته کولو اجازه نه ورکوي. د کندز د والي ویان عصمت الله مرادي په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
نو اوس هم کوم تهدیدات چې دي د هغې پر وړاندې باندې امنیتي ځواکونه په ډېر احتیاط سره پوځي عملیات ترسره کوي او په کندز کې هم د قول اردو په ټوله کې ملي اردو د دغه جګړې رهبري په ښه توګه پرمخ وړي ترڅو ملکیانو ته زیان ورنه کړي.
د یادونې وړ ده چې تېره ورځ هم د کندز ښار د چله مزار چرخاب سیاست فامیلو او د امام صاحب بندر سیمې د جګړې شاهد وې خو نن په ښار کې د ډز غږ نه اورېدل کېږي. خو خلک وایي تر څو چې د ښار اړوند سیمې د طالبانو له وجود څخه پاکې نه شي دوی د آرامښ او سکون احساس نه شي کولی. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دا افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي که د شهید ونې او شورا په ورځو کې هر چا ولسي وګړو ته ستونزې جوړې کړي جدي قانوني چلند به ورسره وشي. دغه وزارت خویان نصرت رحیمي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته دا هم وویل چې د دغه ورځو د لمانځلو لپاره په ټول هیواد کې د امنیت د ټینګښت په هدف ځانګړی پلان په نظر کې نیول شوی. په همدې حال کې د احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود په خلکو غږ کوي چې په دې ورځو کې د خلکو ته له ستونزو جوړولو لاس واخلي. عموما په دغه ورځو باندې یو شمېر خپلسري وسلوال د کابل ښار واټونو ته راوځي او په ځینو مواردو کې د خلکو د ځورونې رپورټونه ورکړل شوي. البته مخکې تر دې اوس به په دې اړه د فیروزي عزیزي رپورټ واورو.
زه بیرغ بخرین عکس بگیرین به خاطر هفته شهید است. روز دوشنبه سالگرد عامر صاحب است. بیرغ بگیرین عکس بگیرین.
په کابل ښار کې د تیر کال په څیر یو ور بیا د شهیدونې د لمانځنې لپاره چمتووالی نیول شوی دی. د دې ښار په یو شمېر سیمو کې سر لووسه د برهان الدین رباني د حکومت درې رنګه بیرغونه او د ښار په واټونو کې د احمد شاه مسعود عکسونه لیدل کېږي. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي د شهید اونۍ د تیرو کلونو د لمانځنې پر مهال په دغه ښار کې د هوایي ډزو او د خلکو د ځورولو شاهدان وو. خو دوی غوښتنه کوي چې سږ کال باید امنیتي ځواکونه دغو چارو ته پوره پاملرنه وکړي او پرې نږدي چې ځینې خلک د کابل ښاریانو عادي ژوند ګډوډ کړي. محمد پنا چې د دغه ښار په بهارستان سیمه کې د احمد شاه مسعود انځورونه او بیرغونه پلوري وایي تېره ورځ ځینو ځوانانو چې ظاهرا د احمد شاه مسعود پلویان ښکارېدل هڅه یې وکړه چې دای وډبوي.
پرون یو شمېر ځوانانو چې پر بایسکلونه یې درې رنګه تور سپین او زرغون بیرغونه تړلي وو د مخامخ سړک یې بند کړ. موږ چې غوښتل له دې کاره یې منع کړو شخړه یې راسره وکړه او چاقو یې راباندې راوویست. ویل یې چې وهم وو حتی دا سړک یې د امبولانسونو پر مخ تړلی وو.
فیض محمد هم په همدې ځای کې ورته کاروبار کوي. دای د احمد شاه مسعود له پلویانو د عاشورا د لمانځونکو او له نورو خلکو غوښتنه کوي چې عام خلکو ته د ستونزې نه جوړوي.
زموږ غوښتنه دا ده چې دوی د خلکو ته مزاحمت نه کوي، لارې دې نه بندوي، ځکه د افغانستان حالات نن سبا داسې دي چې هره ګړۍ پکې امبولانسونو ته اړتیا وي. نو که دوی داسې کارونه وکړي ښایي هغه ناروغان چې په امبولانسونو کې وي تر روغتونه نه رسېدلي مړه شي.
دا په داسې حال کې ده چې اوسمهال په افغانستان کې د محرم میاشتې د عاشورا او د شهید اونۍ ورځې پیل شوې دي. ټاکل شوې چې د سنبلې د میاشتې په 13مه د احمد شاه مسعود 13 تلین او همداشان به له دې یوه ورځ وروسته د سنبلې په 19مه د محرم د 10مې یا عاشورا مراسم ونمانځل شي. په تېرو کلونو کې د دغو ورځو د نمانځنې پر مهال ځینې خلک د کابل ښار کوڅو ته راوتل. هوایی ډزې کولې او د عامو خلکو عادي ژوند یې له ګواښ سره مخ کاوه. په همدې حال کې د احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود په خلکو غږ کوي چې په دې ورځو کې د خلکو ته له ستونزو جوړولو لاس واخلي.
به هیچ عنوان بی‌نظمی را ایجاد اختلال در امنیت و در یک ترتیب
بې نظمی د امنیت اختلال او د خلکو د آرامښت له منځه وړل د احمد شاه مسعود د ارمانونو او باور خلاف چاره ده او موږ ته د منلو وړ نه وه، نه ده او نه به وي.
د کورنیو چارو وزارت هم ګواښ کړی چې هر هغه کس چې د شهید اونۍ یا عاشورا مراسمو پر مهال عامه نظم خراب کړي د قانون منګولو ته به وسپارل شي. د دغه وزارت ویان نصرت رحیمی
د داسله بهر متفاوتی موږ وظیفه هم دغه ورکړه د ټولو برخو ته چې هر هغه څوک چې د خلاف قانون عمل کړي او ما نظم اخلالي د غوسره جدي قانوني برخورد وکړي وای نسی او قانون منګول ته وسپار.
د کابل ښار د ګارنیزون عمومي قومندانې هم د ای بی اعلامیه په خبرولو سره د شهید اونۍ او د عاشورا لمنځون کو غوښتنه کړي چې د وسلو لکارولو همداشان موټرو ته د ځنګړو رنگونو ورکولو او دولتي موټرونو استفاده ونه کړي او په ښار کې د ترافیکي نظم د ګډوډۍ لامل نشي. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال د احمد شاه مسعود د ولسم تلین د منځلو پر ورځ د هوایی ډزو له امله دیار لس کسان ټپیان شول او په همدې ورځ د منځون کو پر کاروان یوه انتحاري حمله هم وشوه. فیروز عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د اورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ ښار یو شمیر اوسیدونکو وایي مرکزی اداره ورسره دوګونه چلن کوي. دوی وایي په نور ولایتونو کې د برېښنا د یو کیلو وات بیا 2 افغانۍ ده، خو په دې ولایت کې 28 افغانۍ ورکي. په دې اړه به نور حال له ترینکوټ څخه د ازادي راډیو د خبريال شریف الله شرافت پر ریپورت کې وایي.
د افغانستان د اساسي قانون په دوهم فصل او 22 ماده کې لیکل شوی دی چې د افغانستان ټول خلک یو شان حقوق لري. خو د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اوسیدونکو تور پوری کوي او وایي چې مرکزی اداره خپل له اساسي قانون څخه سرغړونه کوي او یاد ماده یې تر پښو لاندې کړې ده. د دغه ښار یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د افغان دولت د هیواد په نورو ولایتونو کې خلکو ته له 2 افغانۍ څخه نیولې تر 50 افغانۍ پورې یو کیلو واټ برېښنا ورکړي، خو وایي چې دغه ولایت خلکو ته یو کیلو واټ برېښنا فاتي 20 افغانۍ ورکړي. دی وایي لوی خوا جګړې زفلي او هر څه ترې اخیستي او له بلې خوا د مرکزی ادارې له خوا ورسره د مور او میری چلند کیږي.
نور ولایتو برېښنا خودی پر روانی او مرتناسیم.
زمانم عبدالله دی، ولایت اورزګان، مرکز ترینکوټ. اوس د حکومتي برق دا زموږ راکش کړی، دا زموږ د شدید دولتي برق دی. د میاشت د کیلوواټ په 28 افغانۍ دی. ستونزه دغه ده چې دا اوس د اکثره دوکانداران اوس د کیلوواټ د دې ارزانه سي په دا ټول ولایت کې. نه به کور برېښنا څوک اندار کښېږدي، نه به د هر دوکاندار به ګروپ راکشي. د خاطر لږې د شارچین دپاره یو د بلشي دپاره د هر دوکاندار سیستم معلومات وایي کې چې دا ساده پر دغه درې ګزي باندې چې کار دغه کې د ول شي سایکټر اکاش دی دولت چې انو بعد ګراند په دغه خاطر موږ د دولت د خواهشات
د ترینکوټ شار دغه اوسیدونکو نه یوازې دا چې د برېښنا د لوړ قیمت څخه شکایت کوي، بلکې وایي چې په دغه لوړ قیمت کې بیا هم دولت ورته پر وخت برېښنا نه برابر کړي. دی وایي کله چې د دې د کاروبار وخت راځي نه دولتي برېښنا قطع کیږي، نو دوی اړ دي چې شخصي برېښنا چې یو کیلو واټ په 1.5 افغانۍ د واخلي.
بندوم
دولتی برق چی دی دا باید داسی دا ورزی خو باید طول ورزی دا شپی داسی تری ولوس دولوس بجو پری دا غم مشتنه دا چی یعنی برق پا طول ورز که نسی بلار که چی داسی نیم نیم برقی لکه وز چی دی پسالور بجی زی بیا دیر نوخت رازی یعنی دا ماشام منزت ایولش وقت پاتی چی دی کل راسی پا دی وقت که دیر خلق چوک دا نیت کار کوی چوک دا بل داسی وشی کار کوی چی مقصد آغتا دی طول ورز یعنی دیر پار آغلی چی وشی وگا چی نبی آغتا دا پیدا نکی دا نیم برق
په ورته وخت کې د اورزګان ولایت د برېښنا شرکت مشر عبدالسمی شرافت هم د یادو خلکو ستونزې مني. خو وایي چې دوی په دې وروستیو کې د پخوا په پرتله د برېښنا قیمت 1.5 سلنه راټیټ کړی دی. د برېښنا شرکت دغه مشر وایي دغه قیمت هم د نورو ولایتونو په پرتله 2 برابره لوړ دی او په دې برخه کې مرکزي اداره ګرامه ګڼي.
د اورزګان د برېښنا قیمت د اوسپلې قیمت چې دی نسبتا تر پخوا پورې 10% راکښته شوی دی. پخوا مثلا شاریانو ته 1 کیلووات برق په 40 افغانۍ باندې اوس 35 افغانۍ شوی دی. خو دغه یو خبره چې دی چې د مورو د میرې چلند کېږي د یو روزګانی په صفت باندې د دې ادارې د مسول په صفت نه د یو روزګانی په صفت باندې زه دا خبره د دې سره سل فیصده تاییدوم ځکه چې د اورزګان جز د دې افغانستان یوه برخه ده. نو که د دې افغانستان یوه برخه ده دا بیا د افغانستان د دولت سیمواری ده چې باید په ټول افغانستانو کې د هیڅ افغان تر مابینځ توپیر را نه ولي چې په کابل کې د یو مالی معاش 15000 افغانۍ دی په اورزګان کې هغه 15000 افغانۍ دی چې په کابل کې یو معلم کور ته برق په 2 افغانۍ ورکول کېږي نو په اورزګان کې دیم باید په 2 افغانۍ ورکول شي.
څه مو وکړه چې په دې اړه په مرکز کابل کې د برېښنا شرکت د لوړپوړو مسؤلینو سره خبرې وکړو خو لا پوره هڅو سره بیا هم بریالي نه سو. د دغه ولایت خلک زیاتوي چې په ترینکوټ سیند کې زیاتې اوبه لري او دغه راز پر دغه سیند باندې د بند جوړولو لپاره هم مناسب ځایونه لري. نو غوښتنه له دولت څخه دا کوي چې د یادې ډیزلي برېښنا پر ځای دې دغلته دوی ته د اوبو برېښنا جوړه کړي. دوی زیاتوي کچېرې دولت پر ترینکوټ سیند باندې د برېښنا د جوړولو توان نه لري نو اقلا سولري برېښنا خو دوی ورته جوړه کړي. د دغه خلکو په ځواب کې بیا د اورزګان ولایت د برېښنا شرکت رئیس عبدالسمی شرافت وایي چې په دې اړه یې مرکزي ادارې ته پیشنهادونه کړي او هغوی هم ورسره منلي دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
عدالت او له فساد سره مبارزه د ازادي راډیو نوې خپرونه په ژوندۍ بڼه هر یک شنبه له 3 تر 4 بجو د اړیکو شمیرې 0999 40 45 40 0992 25 55.
دوستان زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د ایران د اتومي موافقې د ژمنو د سرغړونې په لړ کې دریم ګام واخیست. ایران له لوري د دریم ګام جزئیات عصمت ساروان وړاندې کوي.
ایران د 2015 کال د اتمی موافقې خلاف سنتریفیژونو ته د انکشاف ورکولو لپاره د یورانیمو د ګازو تسریق پیل کړ. دا خبر نن شنبه د ایران د اتمی ادارې ویندوی بهروز کمالوندی په یوه خبري غونډه کې وکړه چې له تلویزیونه په ژوندۍ بڼه خبرېده. ایران تر دې مخکې هم د یورانیمو د غنی کولو له هغه حده اوښتی و چې په اتمی موافقه کې ژمنه کړې وه. تر دې مخکې فرانسې له ایران څخه غوښتي و چې له هر هغه اقدامه ډډه وکړي چې د 2015 میلادي کال د اتمی موافقې د ژمنو خلاف وي. فرانسې د پنجشنبې په ورځ له ایران څخه دا غوښتنه وروسته له دې وکړه چې تهران وویل د یورانیمو د غنی کولو د چټکتیا لپاره به سنتریفیژونو ته انکشاف ورکړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت ویندوی اګنز فون در مول خبریالانو ته وویل ایران باید له هر هغه اقدام ځان وساتي چې د ژمنو خلاف وي او د کړکېچ د کمولو لپاره د هلو ځلو خنډ کېدای شي. د زیاته کړه پاریس په لخپلو شریکانو او د ملګرو ملتو د اتمی انرژۍ له مؤسسې سره یو ځای د ایران اعلان وڅېړي. له دې سره په یو وخت اروپایي اتحادیې و چارواکي د ایران اقدام د 2015 د اتمی موافقې خلاف وباله او ایران ته یې په دې خبرداری ورکړ چې دا ډول اقدامات اتمی موافقه اغېزمنولی شي. د اروپایي کمیسیون ویندوی کارلوس رویز په بروکسل کې وی خبري غونډې ته وویل د اتمی موافقې د تطبیق په لړ کې له ایران پکلکه غواړي چې دا ډول ګامونه وانخلي او له نورو اقداماتو چې اتمی موافقې ته زیان اړوي ډډه وکړي. په همدې حال کې د روسیې یو جګپولي ډیپلوماټ ویلي چې د ایران او د پنځو نورو هیوادونو چې له ایران سره اتمي موافقه لاسلیک کړې ده، د بهرنیو چارو وزیران به د اتمي موافقې د تطبیق په اړه په نیویارک کې سلا مشوره وکړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د چهارشنبه په ورځ نا وخت اعلان وکړ چې د اتمي موافقې د شمنو د کمولو په لړ کې دریم ګام اخلي، او دا د ایران د اتمي ادارې ویندوی بهروز کمالوندی دا دریم ګام اعلان کړ. اوس څرګندنه ده چې د پنځو هیوادونو او د ایران د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه به په نیویارک وشي او کنه.
دوستان زموږ غږله ازادي راډیو نو ورځ مخ پرونی هر ورځ سهار لوو بجو پیلېږي او د ماخام تر وو بجو پوري په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 په صفه واضحه توګه اوریدل کیږي، او که انټرنیټ لري بیا نو چې هر چیرې نه واضح چې کولای شي زموږ خبرونه زموږ د وی پانې لارې په مستقیمه توګه واوري. ازادي راډیو ډاټ کام مو د وی پانې پته ده، بلکې زموږ په پاڼه کې زموږ ریپورتونه، خبرونه او همدارنګه نور مطالب له تفصیل عکسونو او پزین مواردو کې له ویډیوګانو سره موندلای شي. څلورنې بجې شوې، یو ور بیا په مو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له فریبا ظاهر نه ورو.
د افغانستان دفاع وزارت وای د بدخشان وردو جولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بیرته ونیوله. دغه ولسوالۍ له 2015 کال راهیسې د طالبانو په کنټرول کې وه، خو طالبان د افغانستان د دفاع وزارت دغه ادعا ردوي. په یو بل خبر کې د افغانستان دفاع وزارت په فراه ښار کې د پرونیو عملیاتو پر مهال د 113 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبره کوي چې د دوی په خبره په وژل شوو کې د هغوی مهم قوماندانان او غړي شامل دي. د پکتیا چارواکي وايي شپږتنه خبريالان تیر ورځ د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې د طالبانو لوري تښتول سوي دي. د پکتیا د والي د رسنیو دفتر مسول په ویلامی کې ویلي چې دا پېښه پر مازدیګر د زرمت ولسوالۍ اړوند په سرکې سیمه کې سوي ده. ایلامی زیاتوي دغه خبريالان چې د پکتیکا ولایت د روزنیز ورکشاپ لپاره تلل چې د مخالفینو لخوا له موټره کښته سوي دي. د راپورونو له مخې اوکراین او روسیه د یو بل د زندانیانو د تبادلې بهیر پیل کړی. د اوکراین دوه حکومتي چارواکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا موضوع تایید کړی ده. د دواړو هیوادونو لوړ پوړو چارواکو څو میاشتې د زندانیانو د تبادلې په اړه خبرې کړې وې. ځینو رسنیو راپور ورکړی چې احتمالا د اوکراین او روسیې ترمنځ اویا زندانیان تبادله سي. ایران پرمختللو سنتریفیوژونو ته د یورانیم او د غاز لیژل پیل کړل. د خبره د ایران د اټومي انرژي د سازمان ویان بهروز کمالوندی نن کړی ده. نوموړي ویلي چې ایران په اجرایی چوکاټ کې د 2015 کال اټومي تړون څخه د په وینا د خپلو ژمنو د کمولو دریم ګام واخیست. په بل خبر کې ایرانی خبری آژانسونو راپور ورکړی چې دغه هیواد ساحلي ساتونکو په فارس تلیج کې وکشتي له 12 تنه عملی سره نیولې ده. چارواکي د دې کشتي فلیپیني عمله د تیلو په قاچاق تورنوي. د تر اوسه نه معلومه چې دا د کوم هیواد پورې اړوند ده. او د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولتن وایي هغه ایرانی تیل وړونکي کشتي چې تیره میاشت په جبل الطارق کې تر نیول کېدو وروسته بیرته خوشې سو د سوریې تر توس بندر ته رسیدلې ده.
او سم واصل وسال له څو اقتصادي خبرونو سره او بخي واصل وسال له څو سپورتي خبرونو سره.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د افغانستان تر 19 کلنو کم عمر کرکټ من لوبډلې په آسیا جام سیالیو کې پر لپسې دوهمه بریا خپله کړه. په دغو سیالیو کې د افغان 19 کلنې لوبډلې دوهمه لوبه د کویت پر وړاندې وه چې افغان لوبډلې په وو وکټو وګټله. په دغه لوبه کې کویت لومړی توپهنه وکړه او د ټولو لوبغاړو په زیانې په 20.3 ورنو کې افغان لوبډلې ته د شپږو اتیو منډو هدف وټاکه. په ځواب کې افغان ځوانانو ورکړ شوی هدف د لوبې په 13 اوور کې د 3 وکټو په زیان سره ترلاسه او په روانو سیالیو کې خپله دوهمه بریا خپله کړه. افغان لوبډلې له دې وړاندې په خپله لومړۍ لوبه کې د پاکستان 19 کلنو ځوانانو کرکټ لوبډلې ته په 15 منډو ماتې ورکړې وه. په دغو سیالیو په لړ کې د افغان لوبډلې درېیمه لوبه د سپتمبر په 9 نیټه د هندوستان په وړاندې ده. د افغانستان د ښځینه والیبال لوبډلې ټاکنیزې سیالۍ د سرې میاشتې لوبډلې په اتلولۍ سره پای ته ورسېدې. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست بیان عارف پیمان ازادي راډیو ته وویل چې د دغو سیالیو په پایلوبه کې د سرې میاشتې لوبډلې د هرات د والیبال د نجونو لوبډلې ته ته 3-0 وړاندې ماتې ورکړه. د ښاغلي پیمان په خبره د دغو سیالیو په نیمه پای لوبو کې د سرې میاشتې لوبډلې د سولې او د هرات لوبډلې بیا د ښاروالۍ لوبډلې ته ماتې ورکړې وه. له دغو سیالیو څخه 16 غوره سیری د افغانستان د لویانو د والیبال مین لوبډلې ته او 14 تنه نور د ځوانانو لوبډلې ته غوره شوې. او د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ د روانې ټیسټ لوبې په دریم ورځ افغانستان په خپل دوهمه پاڼۍ کې تر دې مهاله 210 منډې کړې او اته لوبغاړي سپسېتلې دي. افغان لوبډلې د دې لوبې په لومړۍ پاڼۍ کې 322 منډې جوړ کړې وې چې په ځواب کې بنگلاديشي لوبډلې بیا د ټولو لوبغاړو په جنس سره 215 منډې جوړې کړې. افغانستان د لومړۍ پاڼۍ د 210 منډو سره چې له بنگلاديشي مخکېواله ترلاسه کړې وه اوس مهال ټول ټال 324 منډې لري او دوه وکټې لا هم په دوهمه پاڼۍ کې پاتې دي. افغانستان لپاره په دوهمه پاڼۍ کې ځوان لوبغاړی ابراهیم ځدران واتیا او اصغر افغان بیا 50 منډې جوړې کړې.
دوستانو سپورتي خبرونه مو واوریدل. واصل وصال درته وړاندې کړل. په همدې سره د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. 219 پروګرامونه خبريږي. لومړنی پروګرام حقیقت څه دی، ورپسې تاندې څنګه لیا دمه واسي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشه د حقیقت صدې په یو بلونی خبرونه کې مزه کرام الله اکرام هر کله کوم. په دې هله چې روغ او جوړ ووسی. د حقیقت صدې د دیونی خبرونه کې مو د ځل د کابل ولایت د انتخاباتو د خپلواک کمیسون رئیس وحید الله تړون ته بلنه ورکړې ده. دارا سره په سټډیو کې د انتخاباتو په اړه په تیاریو باندې ور سره بحث کوو. د کابل ولایت د پاره تیر ځل د ولسی جرګې په انتخاباتو په کابل ولایت کې تر ټولو ډېرې ستونزې موجودې وي. له تړون صاحب سره به په همدې مسایلو باندې وغږیږو چې څومره تیاری نیول شوی دی، ستونزه شته که نشته، او انتخابات د شفافیت په اړه څومره ډاډ موجود دی. ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب چې زموږ بلنه مو منله او د حقیقت څه دی د دېونۍ په خپرونه کې مو راسره برخه واخیسته. پیل بیل لامدې نه کو چې انتخاباتو ته کم وخت پاتې دی انتخاباتو ترسره کېدو ته. تاسو د کابل ولایت د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلین یاستئ، څومره ترتیبات او څومره آمادګی نیول شوې دي؟
پرته له شکه چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون خصوصا د کابل ولایت هم خپل ترتیبات د شپږم د میزان د ولسمشریزو ټاکنو د شفافو ترسره کولو لپاره ترتیبات نیولې دي چې هغه موږ عملیاتي پلان، تخنیکی پلان ترتیب شوی دی او د هغې پلان مطابق زموږ ټول مواد آماده دی. سایتونم، مراکزم و محلونم تثبیت شوی دی. دی کابل پولایت که چی 550 مراکز دی، 4200 محلون دی، در طول سر ترتیب شوی دی. او دی دی عملیاتی پلان مطابق منگا دی شپگم دی میزان تا عملا آمادگی لرو در سو تاکنه پر شفاف دول تر سرش.
دکتر تیر ولسی جرګی انتخابات تر ډیره ستونزې په کابل کې وي، یعنی د کابل په ځینو سیمو کې حتی مرکزونه خلاص نه شول او د دوهمې ورځې لپاره پکې بیا انتخابات تر سره شول. دا ځل ډاډ څومره موجود دی چې انتخابات به په هماغه لومړۍ ورځ باندې پای ته ورسیږي او دوهمه ورځ به بیا رای چونه نه کیږي؟
په ټوله کې د کمیسیون نوې رهبری واقعا په حقیقت کې ډیر ښه موارد طرزالعملونه او لوایح تصویب کړي دي چې د هغې لوایح او طرزالعملونو سره په کتو ښه یو امنیتي او عملیاتي پلان ترتیب شوی دی. چې عملیاتي پلان خپل د موادو د اساس او غیر اساس مواد رسول دي مراکزو ته، د کارمندانو ګمارنه ده، د یو شفاف پروسې د لارې، او د دې سره په څنګ کې د امنیتی پلان دی چې د مراکزو د امنیت نیول دی او د مراکزو په خپل ټایم سره خلاصېدل دي. نوی طرزالعمل کې دا واضحه ده چې په 8 بجې سهار مرکزونه باید ټول پرانستل شي او په 3 بجې به زمونږ ټول رای ورکوونکي خپله رای په شفاف ډول او کامل ډول دوی استعمال کړي. د تیر په پرتله بعضی تغییرات راغلي دي. مراکز تثبیت دی، محلات مخکې به داسې و چې په یو مرکز کې اته محل او په هر یو محل به شپک سوه کسان ووټرز درلودو رای ورکوونکي درلودل چې دا به د ازدحام و یا هغه ټایم چې ورته سکیجول شوی و ټایم چې مشخص شوی و دې ته به یې نه شو کولی چې دوی رسیدګي وکړي دا وبغځېدل. خوشبختانه په دې مرحله کې زه ډاډ در کوم چې دغه پروسه ټوله په شفاف ډول پر مخ تللې دي. درغلیو مخه پکې 100% نیول شوی ټول بایومیټریک سیستم کارول کیږي او په څنګه کې دي په هر محل کې 400 کسان به ووټرز وي یعنی 200 کسان کم شوی دي محلات ورته زیات شوی په دې ساحه کې. نو دا په ډاډ سره زه ویلی شم چې دې پرته به مونږ په یو ورځ د سهار د 2 بجو نه تر 3 بجو پورې به زموږ مراکز خلاص اوسي او زموږ رای ورکوونکي به ټول خپله رای استعمال کړي او بالاخره نتیجه به ډېر زر مونږ الکترونیک شکل د دوی خپل پایلې به اعلان
تړون شپ بایومټریک مسلې ته ورسره زو خو امنیت تاسیات کو چې امنیت واقعا په افغانستان کې د انتخاباتو پوړند ستر خان بلل کې 523 مرکزونه تثبیت شوی دی دا به په غوړه ټول خلاص وي کنه د نامنې لامل لکه څنګه چې د کورنیو چارو وزارت اعلان وکړل تر لګه 2000 مرکزونه دوی وایي چې موږ نشو خلاصوله په غوړه باندې تاثیر په کابل باندې نشته.
د کابل په ولایت کې 550 مراکز دي چې دا به ټول د انتخابات پر ورځ خلاص وسی. زمونږ د امنیتی پلان چې د امنیتی ارګانونو سره زمونږ همغږي شته او د دوی هغه کوم مونږ مشترک ډیسک لرو دا سې سترګوخ د کابل په ولایت کې موجود نه دی چې زمونږ مراکز به باغی ورځ تړلی وسی د امنیت له لحاظه او د تخنیکی د لحاظه هم زمونږ اکمالات او مواد اساس او غیر اساس مواد به چلیر ساته د مخه زمنګا په مراکز کې ځای پځی شي
یعنی ټول ولسوالۍ کې به ټول ولسوالۍ مرکزونه په بشپړ ډول خلاص وي
14 ولسوالۍ او 22 نه یو کې زمنګا په مراکز خلاص وسی په استثنا دي بعضی مراکز چې هغه تهدید لکټ جګ دي لکټ تهدید لاندې دي مګر خلاص
لکه کوم شي کې
په سروبي کې موږ لری ساحل ورو دی پغمان په ولسوالۍ کې یو لری ساحل ورو چې هغه ډیر زیات کم ده هغه هم داسې نه وی چې خلاص بنوي فقط لکه به تهدید اوس
بایومټریک مسله تاسو مخ کې یاد کړ چې دا ځل رای چونه په بایومټریک باندې کیږي منتیر ولسی جرګي انتخاباته کې بایومټریک استفاده شو خدا ځل چې بایومټریک پاره سوال کیږي یو څه ستونزې تخنیکی ستونزې لري تاسو د کابل ولایت د مسول په توګه بایومټریک دزګاګانې در رسیدلې سپارل شوې دي تاسو ته کنه که سپارل شوې هغه ستونزې چې کوم یادې دي چې مثلا بایومټریک دزګا د ځل د ګوتی تشخیص نشي کولای نه یو کس کولای شي چې په یو ګوته باندې سوزل رای استفاده کیه مثلا عکس اخیستې شي دا بایومټریک خود عکس تشخیص نشي کولای احزاب په دې اړه انتقادونه درلودل او د احزاب د همدې انتقاد لامل د بایومټریک دزګاګانو انتقال ولایتونو ته وځندیدو
دی عملیاتي پلان په اساس د کابل ولایت په پای کې بایومټریک علی ورکول کی هغه په دې اساس چې موږ مشترکه استو خپل ټاکونکو خپلواک کمیسیون کې زموږ دفتر دی اکسس نږدې دی او بیرته مراکز ته زموږ رسول هم د خپل پلان مطابق نږدې دی موږ په روسي پلان کې اسو مګر په ټوله کې به زه تاسو دا ډاډ هم دی بایومټریک پاک لدار کم چی یوازې په سافټویر کې هغه څه چې احزاب وغوښتل او هغه څه چې په قرارداد کې دی درملو کمپنۍ سره چې د بایومټریک علی تر اخیستل شي په قرارداد کې دغه ټول موارد ورسره ذکر شوی دا چې نوی راورسېدل او د چیک په مرحله کې هغه مرحله کې چې دا به چیک شي هغه کوم څه چې په قرارداد کې ویل شوی دي چې د درغلو مخونی بول شي یا شناسایی په دقیق ډول سره وسی د چیک په مرحله کې یو موارد دا سیو چې دي ګوتو د دویم ځل رای کارول پکې نو بلاک شي. خوشبختانه هغه هم سافټویر ورته اپډیټ شو دی کمپنۍ دی خوانه افغانستان ته ورسیدو په ټولو ماشينونو کې انستال شو او دی پلان مطابق اوس بیرته شروع دی او ټولو ولایتو تم زی او کابل ولایت بم دی دینه برخه
رای چونه خو بیا هم اف لائن وی
پر ډیرو ساهو کی با ان لائن ان لائن په کابل کی با ټول ان لائن رای چونه ووسی
د رای چونه په ترنګوالی کې لګوخه کی ډاکټر صاحب په کابل کی رای چونه ان لائن دا یو بل اغه تذکری سټیکردار تذکری بم تبن کاریږي کنه ار کس رزی او ګوتلګي او رای چي
مشخص د دې پروسې په کله تاسو ایم چې یو شخص کله رزی د رای ورکونی محل خپل تذکره بلی لری ووټر لیست تر مخ کې ځای په ځای شوی دی. یعنی په دې محل کې 400 کسان دي، دا په دې بایومټریک اله کې 400 کسان چې کوم په دې محل کې دي دا ورته ځای په ځای شوی دی. کله چې دا خپل دوه ګوتیک دي نو هلته به د دې خپل ټول مکمل ډیټا راځي چې د شخص شهرت به وي، د تذکرې شمیره به وي او خپل د سټیکر شمیره به پکې موجود اوسي. د دې سره په څنګ کې کله چې دې پروسې نه تیریږي چې د کس شناسایی شو دلته، بیا د دې سره په څنګ کې د تذکرې عکس اخیستل کیږي، د سټیکر عکس اخیستل کیږي او بیا د خپل شخص د رای ورکونکي عکس اخیستل کیږي، بیا د غین وروسته ورته فورم ورکول کیږي او د خپل رای استعمالوي. نو دا په آنلاین شکل په کابل ولایت کې اکسس بيخي خده، په ټول ولایت کې به کابل ولایت کې هم دې پروسې د لارې به رای ورک
د انتخاباتو د ورځې د پاره د کارکونکو د نیولو مسله چې ول کې په کابل ولایت کې پیل شوې ده، د پروسه څنګه روانه ده پاتره سره لیک څنګه
دا پروسه درې پړاو لري. لومړی پړاو دی مراکزو دی ناحیو او دی ولسوالیو دی امیرونو ګمارنه، چې موږ 15 دیرش امیرین لرو او د دې سرپرستان کې دوی د ماوینونو چې 315 دیرش ماوینین لرو. دا پروسه عملاً بشپړ شوې ده، د یو شفاف پروسې لارې نه موږ په درې مراحلو کې دوی نازموینه اخیستي، د ملکی خدمتونو او د قانون په اساس نو ټول مراحل بشپړ شوې دي. عملاً دوی دی ټریننګ په جریان کې دوی ته آموزش ورکول کیږي ترڅو دوی بیا په ساحو کې خپل عمل
ټریننګ تاسو یاد کو تړون سه تیر انتخاباتو کې ټریننګ یو لوی ستونزه نه و، ځکه په مراکزو کې زیات کارکونکو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د بایومټریک د دستګاو په استعمال باندې حتی نه پوهیدل. دا ځل دغه ستونزه ته توجه شوې ده
په ټوله کې په دې دور کې موږ یو موارد نخ کړی و، هغه موارد چې د ټاکنو کمیسیون د کارمندانو د امنیتی ارګانونو او بلاخره د ټولو کارکونکو هغه ضعف نقطې وي هغه پنخ شوي دي او په هغې عملا موږ کار کړی دی او انشاءالله چې هغه نقاط به هیڅ یو هم نه وي موجود. دوی به په ښه شان سره په درې مرحلو کې ټرین شي، چې لومړۍ مرحله د امیرینو او معاونینو وه، دویمه مرحله به د مراکزو د امیرینو د مدیرانو وي او د دې سره په څنګ کې د مراکزو د کارکوونکو وي، چې هم به د بایومټریک الې دپاره، هم د دې رای کارونې دپاره، هم د باکس د ساتنې دپاره، د قطار د جوړونې دپاره. دا به ټول په درې مرحلو کې د کابل ولایت دپاره 1.5 زره او 1.3 کارکوونکي د هماغې ورځې دپاره به وګمارل شي او عملا به دوی کار کوي او دا به ټول د یو مشخصې د آموزشي برنامې په واسطه دوی روزل کیږي.
تیر ځل دغه کسان د 1.5 زره 1.3 کسان چې تاسو یاد کړل، دا زیاتره د ښوونځیو معلمانو یعنی د معرف وزارت سره په یو تفاهم باندې دغه کسان نیول شوي، خو ماشاد تر ډیره وخت پاتې او حتی تر ویل کیږي چې تر اوس هم نه دی ورکړل شوی. دا ځل دا پروسه څنګه ده؟ هماغه کسان نیول کیږي کنه کوم نوي کسان ونیول شول؟
دا ځل مطلق متفاوت دی. د آزاد رقابت لري موږ ټول د سټاف نیول، د کارمندان نیول د آزاد رقابت لري دي تر دې محله پوری. یعنی 1.3 زره 1.3 کسان به د آزاد رقابت لري نیول کیږي، نه په کومه هوکړه.
ډیره زه تمنا ډاکټر صاحب کور ودان شو دی وسه
مننه تاسو نوم کور ودان
درنو دوستانو مننه چې ازادي رادیو ته غواګیاس د کابل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس وحید الله تړونو چې د حقیقت څه د دیونه په خبرونه کې زموږ پښتنو ته ځوابونه راکول. تاسو هم مننه چې د خبرونه مر سره تر پای ووریده. تر بیا د الله پامه.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
تاندې څنګه درنو اوریدونکو لیوی اونې ورسته مو یوې بل خبرونه ته هر کلی کوم. دا اونې په دې موضوع خبرې کوو چې ځوانان ولې د خپل مهمو ورځنی کړنو او تفریح ترمنځ یو تناسب نه رامنځته کوي.
ځواني د وایشي داسې وخت پکې راغلی دی چې د چا خبره درس ته مونږ تلو خو کرکټ مرکټ لوبه پکې برابر شي اگان وختم.
د مهمو کارونو او تفریح ترمنځ تناسب نه رامنځته کول کومې پایلې لري؟
دوی چې په تفریح باندې وځي هلته درس فشار هم ور باندې راځي، درسونه یې پاتې کیږي.
او څنګه کېدلی شي ځوانان د کار زده کړو او تفریح ترمنځ یو تناسب رامنځته کړي؟
د ټولو برنامه ولري دا د یو خاص فکر عملي کېدلو لومړی ګام دی.
د تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړ کړي او زفرشته غنی وړاندې کوم. په فایل کې راپور همایون هیواد راوړوي.
وخت مهم دی او د دې مهم وخت د خطی رولو په خاطر پکار ده چې هر کس خپل لمړی توبونه او پیژني او ترمنځ تناسب په دې ډول رامنځ تکړي چې ټول کارونه په سم ډول مخکې لاړ شي. خو یو شمیر ځوانان بیا داسې وي چې هر څه مخې ته ورشي هماغه کوي. مثال کدی په ښوونځي یا پوهنتون کې درس لري یا دفتر ته ځي، که په دې وخت کې کوم ملګری زنګ ورته وکړي چې نن میلمستیا ده یا میلې ته ځو، درس او کار ورته پرېږدي او بېغمه تفریح کوي. د کابل اوسیدونکی رفیع الله وطنوال هغه ځوان دی چې همدا ډول کړنی ترې شوې دي خو نو وړی اوس پیخمان بریخي.
نو یاګان وخت ځواني د وایشي داسې وخت پکې راغلی دی چې د چا خبره درس ته مونږ تلو خو کرکټ مرکټ لوبه پکې برابر شي. یاګان وخت هم خپل هم داسې کار کړی دی، لوبه ته تلو پکې تفریح کړی. نتیجه په اخر کې دا ماته ثابت شو پوه چې بیا امتحانونه را ورسېدو، نو ما چې په هغې وخت کې دغه کړی او بې سوري کړی او خپل وخت مې بس تیر کړی پوه شو، نو د هغې وخت زه اوس ارمان کوم پوه شي او وایم چې کاشکې چې داسې مینه وای کړه پوه شو. نور ځوانانو هم دا غواړم چې په آینده کې دا چا خبره خپل وخت فضول تیر نه کړي.
دا لومړیتوبونه نه پیژندل او دا ډول فکر چې غنی کار او درس خوتل وي، تفریح ته پرې لومړیتوب ورکول سبب کیږي چې ځوانان له ډیرو مهمو کارونو پاتې شي. د پکتیکا اوسیدونکی نبی کوثر دا یو لوی ستونزه بولي.
په دغه ټولنه کې ذهنیت هم داسې جوړ دی چې د موږ د کار ساحه او د چکر او د وخت او د تفریح ساحه سره بیل سوی نه ده. کله چې ستونزه عمومي وي نو بیا ټول متاثر کیږي. زموږ اکثریت ځوانان چې مثلا دغه ستونزه لري د خپلو اهدافو لپاره، د زده کړو لپاره، همدارنګه د تفریح او د ملګرو سره د چکر لپاره هغه وختونه نشي تنظیمولی. یوازینی علت یې همدا دی چې دلته هغه ذهنیت نه دی جوړ. هغه ډېره لیوالتیا او جدیت د کار لپاره، د خپل هدف د لاسته راوړلو لپاره دغه په دوی کې کم دی.
لیکوال جاوید اوربل وایي هغه ځوانان چې د خپلو کارونو ترمنځ تناسب نه رامنځته کوي ستونزې ورځ تر بلې ډېرېدلی شي.
نو کچیر موږ د هرې ورځې لپاره پلان جوړ کړو او په دې پلان کې بیا د تفریح لپاره هم یو ورځ وټاکو، زه فکر کوم بیا به ځوانان د دې مشکل سره مخ نه وي چې د دوی پر وښو باندې ډېر زیات کارونه بار سي او دوی ته ژوند څخه یو قسم زړه تور سي. ځکه دوی چې په تفریح باندې وځي هلته درس فشار هم ور باندې راځي، درسونه یې پاتې کیږي او تر څنګ کم کارونه چې دوی په غاړه دي نو هغه هم ور باندې باریږي. ځکه کچیری ستا پر وښو باندې یو بار یي هغه چې ته په تفریح کې هم یي هغه بار تا ستړی کوي، خو کچیری ته یو کار کړی د کار څخه خلاص یي، د درسونو څخه خلاص یي او ته په تفریح کې هغه نو بیا هغه ستړیا دي د کار او د درس ویلو هغه ټوله وسی در څخه.
خالد شاه نایل چې خپل هم یو وخت دې مسایلو ته فکر نه کاوه وایي کله چې هند ته لاړ او هلته ځوانان ولیدل چې هغوی د خپل مهالویش مطابق ژوند کوي، دی هم متوجه شو چې باید د خپلو کارونو ترمنځ تناسب رامنځته کړي.
دلته داسې ډېرې کړنې چې هغه عمومي فرهنګ نه ګرځېدلی، یا شاید ما په بیرون دیدی ځنه بل ځای کې لیدلی چې مثلا هلته دا یو فرهنګ و چې دوی تا به یې مثلا یو ملګري ته وویل شي راځه چکر ته ځو یا څنګه کوو، نو هغه به تا ته مثلا دی خپل ورځنی پلان به درته وښودو چې مثلا دا یم ورځنی پلان دی، دی دې بجو پورې زه چکر وهلم چې دین دې بجو پورې درس ویل شم. نو شاید هغه خبرې وي، هغه کړنې وي چې د خلکو پلانونه چې په وضعیې متاثره کړی یم او ما دا پرېکړه ونو چې ژوند باید په پلانینګ باندې یا پلان ګزارۍ باندې مخته یوړل.
جاوید اوربل په دیان دی چې ځوانان باید د خپل ژوند لومړیتوبونه وپیژني او په همدې دایره کې مخکې لاړ شي، په دې سره کولی شي دوی ډیر څه لاسته راوړي.
کله چې موږ تاسو د هرې ورځې دپاره، د هرې اونۍ دپاره، د هرې میاشت دپاره او د هر کال دپاره موږ تاسو پلانونه ولرو نو هلته به زموږ ورځ ډکه وي. هر شی به ټول به تقسیم اوقات سره مخته ځي. مثلا کموش کار کوو د کار د پاره باید یو خاص وخت ولرو ک کورنی مسولیتونه را ترغاړي چې مثلا کورته سودا راوړلی هغه د پاره باید خاص وخت ولرو د درس د پاره هم دستی او پدې کې باید موږ لمړیتوبونه ټول په نظر کې ونیسو
د لوګر اوسیدونکو شکر الله لیوال په دې نظر دی چې ځوانان کولای شي خپل ټولي چارې داسې تنظیم کړي چې په یو کار سره د بل کار وخت ونه نیسي
هر انسان ته پکار ده چې د خپل کار وخت د زده کړې وخت د خوب او د راحت وخت باید مشخص کړي او څومره چې اړتیا وي په هغه اندازه باندې په مشخص وختونو کې خپل وخت تیر کړي پکار نه ده چې موږ لس ساعته کار وکړو درې ساعته خوب وکړو یا درې ساعته کار وکړو لس ساعته خوب وکړو یا تفریحي پروګرامونه همدارنګه ناستې پاسې ډېر وکړو بیا خوب را کم کړو دغه ټول هغه شیان دي چې دا په ذهن باندې په ورځني ژوند باندې د انسان په جسم باندې حتی انسان په رواني حالت باندې مستقیم تاثیر لري که چېرته یو انسان خپل ورځنی مهالویش په درې یا څلورو مشخصو وختونو باندې ویشي نو دغه پایله به ډېرې مثبتې وي یو سړی به وکولی شي چې په ښه توګه خپل کار ته خپل زده کړې ته او همدارنګه ساعتېری او بوختیاو ته لاسرسی ولري او د هرې برخې پایله به مثبتې وي
یو شمېر ځوانان په دې خاطر چې ملګری یې خفه نه شي خپل ډېر مهم کارونه ورته پرېږدي خو نبی کوثر وایي ځوانان باید داسې یو فضا رامنځته کړي چې ملګري یې دوی له کاره ونه باسي
نو د دې لپاره ډېر جدي تصمیم پکار دی له ملګرو سره داسې یو فضا رامنځته کول تر څو ملګرو ته داسې یو ذهنیت ورکړي داسې یو فکر ورکړي او ملګري په دې درسره سلا کې چې زه د کار وخت لرم په هغه وخت کې نسم کولی په هیڅ صورت نسم کولی چې چکر ته لاړ شم او دغه وخت بیا د چکر دی که تاسو وزګار وی راځئ خدای مراول چکر به وخورو نو تر څو سي جدي تصمیم نه وي د خپل هدفو لپاره د زده کړو لپاره د کار لپاره وخت او تقسیم اوقات ونه ټاکلی سي دا به ستونزه وي او یوازینی لارې همدا ده چې جدي تصمیم ونیولی سي او ملګری په دې راضي کې چې زه د کار وخت چکر ته نسم ورکول
ساندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اوري دا چې ولې یو شمېر ځوانان د خپل مهمو کارونو او تفریح ترمنځ یو تناسب نه رامنځته کوي او څنګه دغه کار کولی شي او خپل ټولو چارو ته په سم ډول ورسیږي په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له ټولنپوه استاد ضیاءالحق شمس سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولم
استاد یو شمېر ځوانان داسې دي چې هغوی د خپل کار زده کړو یا تفریح ترمنځ یو تناسب نه وي رامنځته کړی چې مثال په کوم وخت کې څه وکړم عوامل یې تاسې څه بولئ
د هر یو کس لپاره یو ټولنیزه حلقه ده د اشیاو او د وګړو چې دا اشیا او دا وګړي د خپل د ارزښت او تناسب او ضرورت له مخې د ده پر پرېکړو تاثیر کوي د ده په نظم کې د کارونو ترمنځ یو روښانه مرز نشته دی د تفریح بېلاوی د کارونو د مسؤلیتونو بېلاوی د هدفمند چارو بېلاوی بدني او فیزیولوژیکي اړتیاو د رسېدلو فرصتونو برابروي دغه ورته بیلیږي نه مرزونه ورته په دې خاطر چې دغه مرزونه او دا خطونه د چارو ترمنځ د مهمو او نامهمو په منطق باندې روښانه نه دي وګړي کولی سي په یو کار کې ووسي او حس وضعیت درک خوان د بل کار واخلي ځکه چې مرزونه روښانه نه دي
فرضاً ځینې ځوانان چې هغه ډېر داسې له وړکتوب میلي طبیعت خپل کړی وي دوی هغه خپل لومړیتوبونه نه پېژني یعنی وجه دغه هم کېدی شي چې فرضاً دوی ته دا مهمه نه وي دوی دا ښه وبولي چې یاره دوه ورځې ژوند راځه تفریح وکړه زړه خوشحاله کړه
دلته په دې خاطر چې د ده لپاره مثلا په دغه چاپېریال کې نړۍ ټولنه او انسان داسې یو څوک معرفي شوی دی چې نهایت یې کېدلی شي مسؤلیت وي یا د مسؤلیت په وړاندې لذت وي د مسؤلیت نه تېښته وي د دې خوند تاثیرات په بېلابېلو پړاوونو کې د ژوند زموږ په بې مسؤلیتۍ راښکاري په تېښته ښکاري په بې پروایۍ راښکاري په نه سنجونو راښکاري په د عقل په نه کارولو راښکاري په بېلابېلو بڼو په چلندونو کې ښکارېږي همدې په خاطر د داسې وګړو لپاره ډیر آسانه وي چې په یو فضا کې واقع وي تاسو ورته ووایئ چې مثلا دا کار کوو ډیر آسانه کولی شي چې هو زه ځو لذت لپاره خوند اخستلو لپاره ولاړ سو. او دا چې مثلا دغه لذت په بدل کې څه معنی اخلي هغه ډیر مهم نه وي، هغه ډیر بجسوي نه وي، نه دي کودل سوي. عمده دلیل دا ده چې د کورنۍ له خوا نه مسؤلیت نه انتقالیږي او نه کودل کیږي، چې ته سبا ته مثلا د دې چلند بار په خپله وباسي بیرته.
نو څه کول پکار دي چې یو ځوان د کار، زده کړو او تفریح ترمنځ یو تناسب رامنځته کړي؟
کله چې تاسو فکر کوئ ستاسو په عملی ژوند کې ستاسو د مسؤلیتونو ویش کیږي، تفکیک کیږي، ستاسو د عمل او د چلند پایله معلومیږي او تاسو پورې مسؤلیت راګرځي. که ویاړ دی هم تاسو پسې راګرځي، که تکلیف دی هم تاسو پسې راګرځي او تاسو مسؤول یې دغه پرابطه. د دغسې یو فکر ایجاد ته موږ له هر اړخه اړتیا لرو. د دغسې فکر خاصیتونه او شخصونه که تاسو بیل کوي او عمده چاپیریالونه د روزنې وګورئ، هلته نشته. په کورنۍ کې نشته داسې فکر، په عمومي ټولنیزه فضا کې داسې فکر نشته. دی دا چې موږ په یو وګړي کې دا تشخیص کو چې دی لومړیتوبونه باید ولري، مهالویش باید ولري، د وخت په رابطه، د ځای په رابطه، مثلا د خپلو منابعو سرچینو په رابطه، د ژوند په رابطه، د خپل د راتلونکي په رابطه، د ټولو لپاره برنامه ولري، دا د یو خاص فکر عملي کېدلو لومړی ګام دی. زمونږ خپل شعور چې خپله نتیجې ته رسېدلی وي او زه وشم کولی خپل ټول کال تقسیم کړم، ساعتونه تقسیم کم، ورځی تقسیم کم، او بیا خپل لومړیتوبونه تشخیص کم چې مثلا زما لپاره تفریح څومره پکار ده، د داسې یو څوک چې زه یم، زما لپاره مثلا کار څومره اړتیا ده، د داسې یو څوک چې زه یم، د دې لپاره څومره باید تولید ولرم، اړیکې مې باید څنګه وپالم چې تر څو یوه برخه پکې پایمال نشي.
درنو اوریدونکو، دا واده دیونی د تاندې څنګه خبرونه تر بیا خو وخت ولري.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 5